السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعته ده. نن جمعه ده، د وږي اسمبلی 19 د سپتمبر لسمه. د ملګرو ملتونو د تازه خبرداري په اړه راپور خبرو.
ملګرو ملتو پرون خبرداري ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدا به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي.
د پانتون یو استاد وایي که د افغانستان دولتي شتمنۍ خوشې نیسي، د بشري بحران بیرسته.
روان ماشین او یو روان اداره لکار ولویدل او پر ځای باندې داس خلکو واک ترلاسه کی چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی. د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز له اکثر ملونو سره مخامخ شوی. په غزنی کې پر وچکالی ځپلو کورونایو
دبلیو پی او د داکار نورې غذا او صحه مرستې ورته ویشل شوي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې نوریاس نوری خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو کسانو لاسنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتریش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې وکړې.
انتظار ما هی است که بتانیم
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې
که موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نسی، شزی او انجونې هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې تر لاسه کړي له لاسه ور نه کړي، او که غواړو چې مختلفې قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کېږي، موږ باید له طالبانو سره تماسونه او داسې یو ډیالوګ وساتو چې پر پرنسیپونو ولاړ وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډیر کړیدلی دی پیوستون وښیو، له هغو خلکو سره چې میلیونونه میلیونونه یې د لوږې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانز وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د هغې په وینا بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو له لارې برابرې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنرۍ ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه.
انتظار ما هی است که بتانیم
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړو چې اړتیاوی ډېرې زیاتې دي او خلک په چندان ښه وضعیت کې ژوند نه کوي. غواړو چې نړیواله ټولنه د ولسي خلکو چې د مختلفو دلایلو له امله بې ځایه شوي او په بېوزلۍ او نیستۍ کې ژوند کوي وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ستونزو یې غم وخوري.
خاغلی فرهاد وویل په دې هیواد کې دیننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د خاغلی فرهاد په وینا دغه بې ځایه شوي د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کنفرانس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له خشونته ډک دی. د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالې اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او متروکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دغه مظاهرې د طالبانو نوي واکمنۍ ته چې پر حالاتو د کنټرول د لا ټینګښت هڅه کوي او ګواښ بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روی ناشم داسانی په جنیوا کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د لیدل چې له بده مرغه د طالبانو غبرګون ډیر سختو هغه زیاته کړ چې ملګر ملتونو د دزو له عمله د څلورو کسانو مړینې ثبت کړي خو میرمن شم داسانی دا هم ویل چې خید لارینوالو د تیتو پر کولو لپاره د دزو په نتیجه کې ځینې یا ټول د غمړینې شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران لوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري د میاشتې رئیس لکه چې بایدن د ولسمشر په توګه لوړ کړې دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهانو ویلي چې د ځکه د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو پیته سلنه او د ډبرو سکرو نوی سلنه زیرمې تر مځکې لاندې پاتې شي. د دوی په وینا په دې صورت کې به د مځکې تودوخه د سانتیګراد یو نیم درجه نه لوړیږي. دوی ټینګار کوي چې دا هغه څه دي چې څېړنې ورته وایي. ساینس پوهان وایي چې د کورونا وبا په موده کې موزر ګازونه په کافي اندازه کم شول خو اوس یو وار بیا په زیاتېدو دي. اقلیمي بدلون د مځکې د تودوخې د درجې د زیاتېدو اصلي عامل بلل کیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل د او نورو خبرونو تفصيل زموږ پر وی پانل واستلای سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی د یو ساته خبرونه درو پرونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د برالاینز د امنیت شورا غړو ته ویل چې د افغانستان زیرمې چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالت کې افغانستان ته ور نه کړل سي د دې هیواد خلک به له بې ساري بېوزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان سي. تفصیل په دې راپور کې
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږې اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز هم داراز وویل افغانستان ممکن څو نسل شاته ولاړ شي. د زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وشي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د لس میلیارد ډالر زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یوه کلیدي حربه په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 440 میلیون ډالر بیړنۍ زیرمې د لاسرسي مخنیوي ولیده. امریکایي ډیپلوماټ جیفری دی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي خو د دوی پیغام ورته داره چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیې او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیله په توګه استفاده وشي. د روان 2020 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
په راپور کې موږ ورډل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت مشر دیبورا لاینز خبرداري ورکړې چې د افغانستان اقتصاد شای له سقوط سره مخامخ سي. دا اندیښنې شته چې دا ستونزه به تر ډیره عام افغانان متاثر کړي چې ژوند یې په ورځني ګټې وټې پورې تړلی دی. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې اقتصادي سقوط به څومره کسان په هیواد کې اغیزمن کړي.
زه فکر کوم له بعده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډیره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل او پر ځای باندې دغه خلکو واک تر لاسه کوي چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کې نه مسلکی کسان لري، نه روزل سوی کادرونه لري، نه تخنیکی پوهه خپل لري او دا ورتیا لري. د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا دغو اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا یو ورتیا، دا یو درایت، دا یو ژمنتیا ته ارتیا لري. دغه ورتیا او ژمنتیا او تخنیکی پوهه نه په خپل د نن د افغانستان په اداره کې ستا او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه شکی چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار لپاره لري هغه تر اوسه پورې دی پر ځای کړی نه دی او غوته جواب نه دی ویلي. نو له بعده مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کوه کولای شي اډی اقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپل بشری مرستې جاری وساتي، دا به یو تر یو ځای پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي لبیلابیلو اړخونو چې یو شزه هم پکې نسته یا هم مسلکی کسان نه دی غوړسوي. نړی چې کله افغانستان سره بشری یا مالی مرسته کوي په بدل کې شرطونه لري، کله نړیوالو مرستې بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته شي؟
لا بعد مرغه اوسنی اداره اوس هم د شل کال مخکې رژیم چې په افغانستان کې د لودي په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام دسکا تخنیکی علمی او په کارپو کادرونو ته ضرورت نه لري او واځي د دې ځینی مشران د بیګل په توګه باندې د لوړز دکړ وزیر وای چې دا کسان چې پر اوس پر دند ګمارل سوی دی د وزیرانو په توګه باندې دا ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای شي چې په دغه برخه کې کار وکي او خدمت وکي، چې زه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعه عمقتي او که په دغه برخه کې لسره غور ونه سي زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام د لپاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا ورته لري چې په اقتصادي او مالی لحاظ راغلي بحران مهار کړي.
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته جواب ویل دا مسلکی په او درایت غواړي چې دا هغه څه چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري او تر ټولو بعد دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دوی د مشرانو او چارواکو څرګندونی ګورو چې ډېری تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خوارت د افغانستان د خلکو د لاسه وتلی دی، هغوی نس کولای چې مستقیما داخل اوسي چارو په سرنوشت کولو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډیره نور هم مخته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تیریدو سره نور هم خراب سي، ځکه چې موږ ګورو چې حداقل لومړنۍ اړتیاوي چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته جواب وایي هغه هم دی تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي پوره کړي. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپ پاتې سي او میدان ټول همدغه سي دوی ته خوشی سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس پکار سي او تاسو ګوري اوس موږ ځینې سرکونه ګورو چې دی وخت په وخت مظاهره کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنی اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس پراز کې دی او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
ستاسو نظر څه دی چې د بشری بحران د مخنیوي لپاره څه کول په کار دی؟
د بحران د مهارولو لپاره زما په نظر باندې معقوله لار دا ده چې نړیواله ټولنه باید د اوس لپاره حداقل خپلې بشری مرستې جاري وساتي، ځکه چې د دغه حالت قربانیان یوازې او یوازې عام خلک دي او تر ټولو زیات عام خلک متضرر کیږي او مخکې د مخکې متضرر شوي دي. د دې تر څنګ چې دغه نوی حالت راغی او هیڅوک نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي، موږ د وچکالۍ ستونزه درلودله. په اکثرو ولایتو کې خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي او د خلکو ځمکې باغونه او پټي وچیږي یا وچسوي دي او دغه فاجعه او دغه مشکل ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د سخت وچکالۍ اټکل سوی دی. د ځینو نړیوالو ادارو د وړاندوینو پر بنسټ باندې په افغانستان کې نو د دغه ټولو سره دغه نوې ناورین عمر اضافه سي او نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم د افغانستان خلک عام خلک به ډیر متضرر سي.
د پونتون استاد عزت الله پیژند چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د بشري بحران پر احتمال خبري کولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالۍ ځپلو کورنیو مرستې ویشل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو نوې حکومت ټول شمول نه دی او له دې کبله اندېښمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه منعکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. طالبانو د سېشنبې په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل چې یوه ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت برخلیک هم معلوم نده. وړاندې په دې اړه راپور خبرو او ساوري چې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز لګنو عکس لمنونو سره مخامخه سوی دی. افغان ورزشکاران وایي چې افغان میرمنې په ځنګړې توګه ښځینه ورزشکاران باید شاتګ ونه کړي. تفصیل په دې راپور کې
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په دغه مرکې کې ویل چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. خغلی وسیق اس بي اس ته ویل چې میرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې سرګندې شي. دغه مسله د افغان ښځینه ورزشکارانو له توندو خبرګونونو سره مخ شوې. حفیظه بهمنی چې د مویتای ورزش په برخه کې وکلنه تجربه لري وایي هغه په دې موده کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اغلی بهمنی د افغانستان په استازیتوب په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د ښځو لپاره د یوې سپورتي ټولنې جوړول له مهمو لاسته راوړنو یادوي. وایي د طالبانو دا پریکړه د ټولو ښځینه ورزشکارانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
ما به حق پر نه میکردیم و دستاورد 20 سال گذشته ما
د موږ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غږ کوو چې د نجونو کار او سپورت اجازه ورکړي او د پخوا په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د قبلا داشتن انجام بتن.
مېرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د خزو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل خزینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د خزو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې خزینه لوبغاړي ته د منلو نه وي.
دا هیڅ وی خزینه ورزشکار ته د منلو نه ده. زما له نظره د دې پریکړې پر وړاندې به ټولې خزینه ورزشکاران ودرېږي او غږ به پورته کړي، ځکه موږ ډېر سخت زحمت ایستلی او په تیرو شلو کلونو کې موږ سخت کار کړی او ډېرې لاسته راوړنې لرو.
هغې په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د ښځو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ویل په دې اړه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. د ښاغلي وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د ښځو ورزش ته زمینه برابره نه ده او ښځې به د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو برخمنې شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي، هغه که هر ډول ورزش وي. خو تر دې دمه د ښځو د ورزش په اړه څه نه دي ویل شوي او رسمي څه نشته، خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د ښځو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د ښځو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوی ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغوه کړي. وروسته له هغه چې طالب چارواکو پر ښځینه کرکټ لوبډلې د بندیزونو خبره وکړه، د فرانسې خبري اژانس د استرالیا د کرکټ چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د نومبر میاشتې سیالۍ د لغوه کېدو ډېر امکانات لیدل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:22 او 10 ثانیې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شمول نه دی او له دې کبله دوی اندېښنه لري. طالبانو د سیشن به پراخ خپل درې دیش کسیزه کابینه اعلان کړه چې یو شزه هم پکې نسته او د شزو چارو وزارت برخلیک هم څرګند نه دی. د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر لګنو نیوکو سره مخ شوی ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري پر نوی رامست شوی سرپرست حکومت نیوکی کړي او په وینا یې د کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شمول دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبری کنفرانس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله. خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینو غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلی چې موږ د شمولیت نشتوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي.
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولې لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي، ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل. خو د نوي کابینې مشر ملا محمد حسن اخوند په خپل د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنیو چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست یې لیدلی او پام یې دی چې ټول غړي طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
د افغانستان راتلونکي حکومت سره زموږ اړیکې به د هغو ځوابونو پر بنسټ وي. که چیرې د افغانستان حکومت زموږ او د نړیوالې ټولنې کلیدي او مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبه د طالبانو لخوا اعلان شو، د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله ښځینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډیری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې امله اندېښمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس په یوه کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه نه منعکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالي ځپلو کورنیو مرستې وویشل سوې. په دغو مرستو کې بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
په غزنی کې پر نسل یو شوچکالی ځپلو بے ځای سو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ویش د آی او ایم یا ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د سهوی دفتر مسؤل انعام الله گوهر وای د تیریفان شنبه په ورځ د یاد سازمان له لوري د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې له هغه نڅلوش کورنۍ سره مرستې وسوي چې د وچکالۍ له امله دلته را بې ځای سوي دي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کډوالو سروې د غزنی تر سکوت وړاندې تر سره سوي و.
په دې مرسته کې ټول لاغه د کور لازم وسایل، لوخي، کمبلي، بیړني سرپنا وسایل او هم شنان دي دبليو پی او د ډاکار لورې غذا او صحه مرستي ورته ویشل شوی دي.
شاغلی گوهر زیاتوی چې د زین نور موسول لورې هم د خوراکي توکو مرستي ورسره وسوي، خو هغه کسان چې د غمرستي ترلاسه کړي دي خوشاله دي، خو د نور مرستو غوښتنه هم کوي. سیف الله هم هغه کس دی چې د غمرستي اخیستي دي. دی وای په د غمرسته کې د شپاسخانه مکمل سیټونه د بزګری وسایل او خوراکي توکي شامل دي. سیف الله وای د غزنی د نورو سیمو ترڅنګ د ګیلان خلک د جګړو ترڅنګ له وچکالی او نورو بیوزلی څخه سخت کړي دي. نړیوالي خیریه ټولنې دي دغه بیوزلو ته د مرستي لاسونه وغځوي. د تیر زمری میاشتې پر یوویشتمه نیټه د غزنی مرکز طالبانو سکوت کړ، خو له هغه وروسته دا لومړی ځل دی چې د نړیوالو خیریه ټولنو له لوري په دغه ځای کې پر خلکو د مرستې د ویش لړۍ بیا پیلېږي.
ستاسو له پیغامونو
نوی حکومت په طالبان باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چې د درو میاشتو د پاته دي عمومي اپه مو وکړل، او که مو دغه معاشونه هم ورکړل ډېره مهرباني به مو وي. دا خلو د خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په عسکري کې ولاړ وو. دا هم د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
سلامونه جوړ سیږي و ټول لسته پیغام دا غدي ور طالبان نه دا ځغ دی چې شل کاله مو پر اوغ خلکو حکومت وکړي چې هغه ستې په لاس کې و بای چې وس د نور خلکو ته ډیر پام لرنه وکړي. حکومت پر دغه خلکو وسو کې دا خلک ځان تر جلب کې او دغه کښنی کښنی کومندانانو ته لازم کې پام وکړي د دغه سره چې دا انډوالان دي یا دا خلک دي نو بس یو بل سره په خارو سره وي یادی پاملرنه نه ورته کوي. نو زما غږ زما پیغام دی تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي، دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د غنو نورو اوریدونکو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې د خبرونی په دویمه نیمایي کې ځای ورکول سوی دی. څلور نیمه بجې دي د مهمو خبرونو لنډیز ل نوریاس نوري ناوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلې هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانس ویل ملیونونه عادي افغانان عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مسؤولو لوري برابر شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو ملیونونو بې ځایه شو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنری ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی فرهاد وویل په دې هیواد کې دننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري ټاکل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کانفرانس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي په افغانستان کې د سولې زولاریونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتیدونکي ډول د خشونت ډک دی. د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونو کې چې ګډونوالي اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او مترکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل. پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو خبرې وشوه چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوری متفاوت دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې تر 100 میلیونه پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د دغه وایروس د خپرېدونکو ډیلټا باندې له وجې پیښې په زیاتیدو دي. بایدن بیگا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو افغانان او بخې امریکایانو انتخاب وکړ چې تر اوسه واکسین نه دی کړی. او په یوه تازه څېړنه کې ساينس پوهان ویلي چې د ځکه د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 15% او د سکرو 90% زیرمې تر ځکه لاندې پاتې شي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د نی او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ هلوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. خو دا اورو چې د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبرې کړي. لبريتانیا خبرېدونکو انټرنیټي لبریتانیا خبرېدونکو انټرنیټي خبرونه میل آنلاین پرون د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې چې له طالبانو یا د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنه کې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله ویل سیوی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره شي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته د غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللی وو. طالبانو تیر سیشن به خپل درې دیش کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله او همدارنګه د شوزو چار وزارت برخلیک هم نه څرګند دی. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویمه میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غني کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانې هم د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله لیکلي. آستن د پنځمې پر ورځ ویل القاعده شبکه چې شل کاله مخکې پر امریکا د حملې لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولې وو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر چنګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل څلور ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شوولې کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به یې افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنس پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډی کې کتلی او دوړ لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته وژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله په پوره کېدو دي چې هغه حمله د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حمله سبب سوی. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي. نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه وورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویلې دي.
السلام علیکم و رحمت الله. دا جدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. له وړاندې کوم هله لارم سم په یم نشر کې د افغانستان اسلامي امارات کې کابینه واقعا د غوړ د منګ دی روسه خوشاله یم. بس خدای پاک یو کې چې ټول کارونه بس د خپل سر باندې چې مخ بوځي نو افغانان هیڅ تشویش نه کوي. ان شاء الله ټول کارونه به
سره. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی مزار شریف نه تماس نیولای. دغه کابینه چې اعلان شوی ده د همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبان ژمنه کړې چې موږ یو همه شمول حکومت اعلان ونو. خو دې کې نسته همه شمولیت، هیڅ نسته پکې. نو خدای نه خواسته داسې نه وي چې موږ یو بل نوې جنگ تجربه کړو. او خبره مې ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده او پاکستان سرویس کاله کې چې د افغانستان کې وینې توې کړې. السلام علیکم و رحمت الله.
حالو تا دې د دولت السلام علیکم لوګارو لایف نه څه کار کوي کوړ نه غږی هم دا دې طالبان د دولت څخه شفاني تلور چې اول ور شو دې د څه موږ سلو نه کم خاوي نه مكتبو کې الکان دې چې موږ څنګه ورته یې فایل لویم دې اخته چې معلومات صفاوي نه صدرې چې سمات نه څه کولې دې چېشته دا جنګ نه کو دې چېشته یو لوسوالیان نیولې دې ځل دې نه خو بیرانی د لاس سره سوال نه دې د دولت کول نه و دې کوم خپل خلک ته نه څه کولې جنګ نه کول دې څه ځان نه شي باندې دې چېشته جنګ کو دې چېشته دولت وو.
سلام علیکم. نن ما زغوري دا اخباراتو پاکستان ولې افغانستان ته جوړ راځي دا څه کوي؟ خو افغانستان نه در به راځي چې تاسو دا غمو بریږي دا څه باندې.
السلام علیکم زکه دلی خان زدرانیم دی ازادای رادیو ته دا پیغام سب کوم افغانستان د اسلامي امارات تلهونه غوړم چې په خوا چې د تاسو حکومت وو د پاکستان سره بدر کانګور مونډی لیوا ویشو ګلم خان وو د لیار ټول خلاصې وي اغا د مهرباني وکړه چې اغا لیار د خلاص کو د افغانستان مهاجر دي که څوک هلته خارج دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته تیر ځي پنځمې لسیزې مهاجر دي ډېر په تکلیف دي په سپین بولدکې ټلیفوني نه وکړو هر شی ګران دي د شپې ځای نشته په زراو خلک دي دی د مهرباني وکړو هلته خلک ډېر په تکلیف په مصیبات کښې خاک دي چې دا خلوص کړو او د دوی به ډېره مهرباني وي ډېر د ثواب کار دی که نه خلک ډېر خیر حوسین کړو ډېر ستړي ستومان دي نور وسلام
وعلیکم د لسکرا څخه خبرې کوم زما پوښتنه عموما د طالبانو مشرانو څخه ده چې دا کابینه اعلانه کړې ده کابینه کښې د یو چا څخه پوښتنه شوې ده د ملت څخه د ملت د خلکو څخه پوښتنه شوې ده نه ده شوې که چېرې دا موقتي اداره وي که دایمي اداره وي د خلکو د افغانانو شاد خو په دې کښې ضرور دی چې شاید د خلکو سره مشوره وشي.
السلام علیکم زه عبدالله خبرې کوم د دې راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو لخوا دا تل افغانانو جنګ یې ګټلی سیاست یې بایللی ده نور افغانستان کښې نور قومونه نه شته نور لسونه نه شته متاسفانه په ټوله پلازمه کښې یو ډاکټر نه شته یو انجینر نه شته یو اقتصاددان نه شته ټوله کابینه د ملا لخوا ده. زه یو خبره کوم چې د یو ملک نیول د حکومت نیول دا اسانه ده که ده ساتنه یې سخت کار ده او افغانستان متاسفانه یو لوی کورنۍ جګړې ته ټیل واخه.
السلام علیکم جوړي بخیر شکر دی د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته ویلی طالبانو دغه اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړي وخت کښې چې راځي کروندی وه یو کنداره هم په کندار کښې نه وه او په موږ چې هره ورځ چاپې وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عبدالله جهوتر یم د کندهار ولایت څخه په نوي حکومت په طالبانو باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چا د درو میاشتو ده پاته دي عمومي اپه مو وکړلله او که مو دغه معاشونه هم ورکړله ډېره مهرباني به م وي دا خل د خپلو بچیانو د کورنیو عزت او د دغه د ساتلو دپاره په دغه دغه کښې وله په لاسکري کښې ولاړ وو او که مو دغه معاشونه ورکړل دا به مو ډېره مهرباني دا هم د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
السلام علیکم زه سید نصیب الله حاصل یم د کندهار سره مې اړیکه نیولې ده دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي خدای دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي هېڅ شی نشته هر څه ګډوډ دي کوښښ دې وکړي چې موږ ته اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ به یې راکمې شي مننه.
الو السلام علیکم د غزنی ولایت څخه خبره کوم ډېر داسې طالبان دي چې په 20,000 او په 15,000 روپۍ باندې د امریکني توپک خرڅوي ډېر شیان دي ورسره مهمات دي کورو کلي تېراولي دي یعنې پټې خرڅوي دا پیغام خدای دې وکړه چې ولپور او چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه رحمان د ولایت د مدالي ولسوالۍ د چانجر د سیمې څخه خبره کوم زما دغه دولتي چارواکو دا پیغام دی چې دغه دولتي لنجرې وو ټانګان کښې سره دوی بلد دوی صرف بشترین د سره بلد دي نو نه موبلین ګوري نه تېل ګوري هر ځای غزر کړي او چپه کړي دا خو بیت المال دی دا خیانت دی وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بعد السلام زما پر طالبانو دا غږ دی چې چې حکومتداري هیڅوک به چاته مور پرېږدي چې یو ابل ملک سره د دغه څخه فساد پېښېږي چې مړي اوسي او خلک سره په عذاب شي او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي هر حکومت چې دی دوی دغه ورته جوړي یا پر ډل وېشي یا نور خلک ورته به وسم دغه ته سرک شي چې خلک په عذاب شي بیا نور خلک راپورته شي جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي پر موږ یې فرق نشته زموږ یو افغانستان دی هر حکومت چې هغه زموږ حکومت دی که هغه وختي حکومت و هم زموږ حکومت و نه پرېښوی و دغه ته که اوس د طالبانو حکومت یې هم زموږ حکومت دی هر څوک چې امن راولي هغه بس